السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شیبه په اول نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. اوري چې د هلمند پوځي چارواکي وي د دغه ولایت ټولې نه امن سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي. نن د شنبه ده، د 1595 مریض کال دوري حمل دویمه د مارچ میاشتې 28مه. په خبری مجلې کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس خبرونه د بدخشان دی امغان او وردوج ولسوالیو د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات پیلېږي. د ولسي جرګې مرستیال د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو زیات شمېر مشران نور له جګړو ستړي دي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبيني څرګنده کړه. دا په داسل کې ده چې د هلمند خانشین ولسوالۍ هم د وسلولو لاس ته ورغله. د بدخشان د یمګن او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل سي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړې ولسوالۍ لا هم د وسلولو په ولکه کې دي. شغلی بیدار ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د ملي امنیت شورا فیصلې ته انتظار باسي.
او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم فعلا له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د ژمي په دوو دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولی سوی چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرښه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یوه کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. دغه لنجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل سوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جابه یا باکس یې پرانیستلی او د ثبت سویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالویدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایګو د یکشنبې په ورځ وویل چې د الوتکې د ژغونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر مځکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ وسوه د الوتکې ټولې 28 سپرلۍ مړې سوې. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې و او یا و. د ازادي راډیو خبري اعلان چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې څارلی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رایې صندوقونه ډک سوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رایې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 13 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یو ولسمشر اول سفر دی. دا د هغو اړیکو د شکیدو پر لور یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1959 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته تر انګلیسي بیبي. د کیوبا تر ټولو جګپوړی چارواکی چې د هوانا په هوایي ډګر کې یې د اوباما هرکلی وکړ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و.
د د هم د افغانستان د یو شمیر لویو شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2 درجه. په کندهار کې به آسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 5. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 2 درجه. په مزار شریف کې هم آسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 9. په غزنی، گردیز او بامیان شهرونو کې به هم د نن لپاره آسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. په گردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1 درجه. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 3. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه منفي 1 درجه. آسمان شین اټکل شوی دی.
نجیبه زمان و چې د هوا له حال خبر کړو، د نړۍ له حال مو په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې خبر وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامنی سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راسي. ولسمشر هیله وښوده چې نوی لمریز کال د کرنې په برخه کې مهم کال وي.
امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ملي ټیم لا هم تر ډیره حده پیاوړی دی.
مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پویږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولای شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ ژوبله اړولې. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامني سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلی دي. تېره اونۍ یې هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي، کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سر هلمند کې په اصلاح باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي، هغه باید په هر قیامت چې کېږي بېرته د نظام او د حاکمیت د
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبینی ښکاره کوي چې تېره اونۍ د ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت سبا ګرمشیر په شه روان دي، چې ګرمشیر سکوت سبا ناوه په شه روان ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی را رسیږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړل چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خود هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکی په شاتک بولی خوای چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنگر نیولې او ډیر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي. ولې بعضي اوقات کې په جنگ کې دا معمول خبره ده، پوسته شاته ولاړ شي، پوسته مخ ته ولاړ شي، یا مخالفین هغه ځای تخریب غوندې کړی دي، یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي. اوس هم پیلن زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بېرته پاک کړي او تعطیر یې کړي او بېرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ور لغاړي دوی د جګړې ترڅنګ کوخخ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډیر مشران په نخ کړی چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی په کابل کې د کارنیزو محصولاتو نندرتون ته د وینا پر مهال ویلي تر هغه چې افغان بزګران هوسا نسی سولې او ثبات ته رسیدل امکان نه لري. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د معمول په څیر سشکل هم د کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د بزګرو دودیزه میله جوړه شوه. دغه میله او زراعتي نندارتون چې د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې جوړ شوی و، د ولسمشر غنی په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه بزګرانو پکښې برخه اخیستې وه. ولسمشر غنی همدغه نندارتون ته د وینا پر مهال هیله وښوده چې روان کال به د کرنې له پلوه د افغانستان لپاره بنیادي کال وي او په دې برخه کې د حکومت له اړخه د ځانګړو پلانونو د پلي کېدو خبره هم وکړه.
امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه.
د دې امید شته چې سږنی کال د زراعت په برخه کې د بدلون بنیادی کال وي او په راتلونکو دریو کلونو کې وګورو چې د افغانستان بزګر پر خپلو پښو ودرېږي، ځکه چې که بزګران راحت نه وي افغانستان ناامن ته رسېدای شي او نه ثبات ته.
په ورته وخت کې ولسمشر غنی د بزګرو په میله کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش هم انتقاد وکړ. ښاغلی غنی وایي که د افغانستان اوبه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به هیوادوالو ته د ښې راتلونکي زمینه برابره کړي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې پر بهرنیو میوو به تعرفې 1.5% لوړې سي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ نه سي، د کرنې پرمختګ امکان نه لري. د کرنیزو چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي د مځکو غصب، د امنیت نشتوالی او په ټوله کې د زراعت مهم سکتور ته د حکومت کمه پاملرنه په افغانستان کې د دغې برخې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
نامنی یوازینی مشکل ده چې ټول افغانان له دې نه رنج وړي، او طبیعي خبر ده چې د اقین ټول د دې ملت د دې هیواد وګړي دي، نو دوی هم نشي کولی چې په دقیقه توګه باندې حکومت چې په کار د خپل زراعت ته رشد ورکړي. حکومت باید د سیلابونو مخه ونیسي، حکومت باید امنیت تامین کړي. ما په نظر باندې دغه برنامه او پلانونه په څومره دوی آماده کی او په فایلونو او په کتابونو کې ورسي، دا به یوازې یو فایل یو کتاب به یو عملی جنبه نه لري. فکر نه کوم که ملت له دې نه کوم استفاده وکړي او مستفید شي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د زراعت پر اهمیت ټینګار کوي چې لا هم افغان بزګران انتقاد کوي چې تر دې دمه حکومت په هیواد کې د دغې برخې د ودې لپاره جدي ګامونه نه دي پورته کړي. قانون او د افغانستان د زراعت وده د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو غوره لار بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې سیلابونو اتیا کسان مړه کړي او تر سلو زیات نور ټپیان کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پرلهپسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغې ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې اتیا کسان مړه او د سلو په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مري د تفریح خارکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او طوفانونه کېږي چې له امله یې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لک نور بې کوره کړي وو.
په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. د بدخشان د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل سي. د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرښه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له سوې موافقې سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. د روسیې په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جعبه یا بکس یې پرانیستلی او د ثبت شویو غږونو کیفیت هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالوېدلې ده. د قزاقستان د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف واکمن ګوند په سولو کې 2-3 رای ګټلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یوه تاریخي سفر په پیل کې پرون هاوانا ته ورسید. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او سم اجمل ان نړیوال ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
د سٹار ټریبیون رسپانې په خپلې وروستۍ غنه کې ولیکنه کړې چې سرلیک دی افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلې له کبله پریږدي. رسپانوي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي والد حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي. خو د ورسپانې په وینا برعکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواده څخه د تیښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواده وتلي. ورسپانوي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي. د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزوري حکومت تش لاس پرېښود. د سٹار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. رسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. آن د اروپایي ټولنې له هغه پریکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. رسپانې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورسپانې دام لیکلی چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه.
کرکټ بورډ وایي چې له افغان لوبډلې سره مخامخېدونکې هره لوبډله به تر تاثیر لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوې لوبې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دی په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي، بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې دي نظرونه ورکړي. د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي.
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه نو خدا او راتلونکي لوبډلې به تینا ډېرې فشار لاندې وي. دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی وو دا چې دوی هغه پریشر لوبې چې پخوا وې هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې که چېرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده. که چېرته مو وبایللې نو د خو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بایلل او ګټل راځي. خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته وښوده چې مونږ یو قوي ټیم یو، یو ښه ټیم یو، موږ هر قسم لوبه کولای شو.
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصرې شوې. تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصرې لوستې دي. څه فیډبیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی، افغان ټیم اخیستی په مجموع کې؟
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل، لوب یو بیللا په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه کوي ورته وکتل شي دوی ډیره تخنیکی لوب هم وکړه او ډیره د ضرورت مطابق هغه حالات ته په کتو سره دوی خلو به تر سره کړه خلو به وکړه تاسو ولیدل چې تر 15 اور پورې لوب معلومه نه و چې چا بکیږي تر 15 اور پورې د غټلو فیصدی زمونږ ډیره وا مباشرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پویږي چې افغان لوبډله جوګا لوبډله دا هغه کول شي چې غټ غټ لوبډلو ته ماته ورکړي
د سلیکا پوړان هم افغان لوبډله لوب او بایلله خپل خلکوم ناراضه وو فکر کوي چې په لوبډله کې ځینې تغیرات او د دې سبب شو چې بیرته خلکوم خوشاله شي او لوبډله خلو به وکړي
بالکل زمونږ کپتان او زمونږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه خلو پخاړي ولوبوي تر څو هغه وکول شي خلو به تر سره کی دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید تنه کیږي زمونږ کوچ زمونږ کپتان امید تنه لري هغه قسم لوبه ونه کی نو دا په دې معنی نه ده چې هغه خلو لوبغاړی نه ده کوم لوب چې تر سره شوي کوم لوب چې اوس تر سره شو دا مسلسل په ټورنمنت کې کوم لوب تر سره کیږي هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي دوی هم نه غواړي چې لوبه وبیلی دوی هم غواړي چې لوبه وګټي د سریلانکا خلاف هم تقریبا خلو به وشو خبرون ډیر خلو به وشو امیدواري دادا چې پاینده لوبو کې هم خلو به تر سره
د خلکو نظرونه چې مونږ تر رسیدي وای ځینې لوبغاړي چې په واستره وصل کی یا خلو بول کیږي تاسو جواب څه دی
کشر ته مونږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای زه مونږه نتیجه به دا نه وای چې مونږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو د افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سہولتونو کې دې ځای ته رسیدل دي لوی راز دا دی چې مونږ ډیر په معیار باندې لوبډله ټاکو همدا چې لوبډله ډیر په معیار باندې ټاکل شوی نو سلیکشن کې زمونږ ډیر شفاف دی او نتیجه باید هیوادوالو وګوري نه دا چې یو لوبغاړي پسې دوی شاته شي چې دا لوبغاړي ولې سلیک شوی دی خپل نه خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړي کمزور او یو نیم ښه لوبغاړي دا پکې سلیک کیږي خو عموم کې باید مونږ نتیجې ته وګورو نتیجه دې مونږ لوبډله ډیره ښه ده
مننه دانش عبد غوروي په سیالیو کې د درې پر لپسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوا بایلدلی لوبي ورته ویلې شو د ټولو لوب ته پکتو دوه راتلونکي لوبي بستاس په نظر باندې څنګه وکړ څه هم د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډیر جالب لوبي کېدل شي تاسو په نظر باندې
تاسو ولې دل چې د سریلانکا څخه د ساوت افریقا خلاف لوب ډیره خو او ان شاء الله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوب خوي د هغه څخه به د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوب خوي دوی او ورځ پر ورځ مورال اخلي دوی ورځ پر ورځ زدکړه کوي زمونږ لوبډله ورځ تر بلې خکیږي د ویلو بینه بلې لوبي ته خوي زه امیدوار یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به خېلو به تر سره کړي
دا لوب ممکن آی سی سی تم ډیر زیات رول لري فکر کوي د افغانستان پر اتلونکو کې به ډیر مهم رول ادا کړي
د دې آی سی سی کوم نوی پالیسی چې د هغه د پرفارمنس بیسډ باندې دا که هر لوبډله خپل پرفارمنس کوي ښه کارکردګي کوي هغه ته به مالی په برخه کې هم زیاتوالی راځي هغه ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي د دنیا لوبډله کوي لوبډله هم د ته حاضرېږي زموږ سره سیریزونه برابر کې زموږ سره لوبي برابر کې نو دا د زموږ لوبډله دا خو د چې موږ غټ غټ لوبډلو ته ټف ټایم ورکولای شو نو آی سی سی هم متوجه کیږي هم مالی نگاهه موږ ته ملاتړ زیاتېږي هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي هم د دولت توجه زیاتېږي او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي نو دا د هر اړخه موږ ته ډېرې ګټورې دي او موږ ته فائدې رسېږي د دې چې موږ څومره ښه لوبې کوو
افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وو چې د هند په ممبئی شهر کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځواب ولې د پرونی لوبې په باب د ځینو مینوالو نظرونه واورو
زه محمد داوود جنبیش د خوست ولایت یم او پونه نه ممبئی ته راغلی یم دریم کال مې د کمپیوټر ساینس وایم دا معلومه بزی و چې ما په هغه باندې کتل په ګراوند کې خدا بزی دی افغانستان الحمدلله مو حوال دا فکر نه کول چې دا راکان ته بزی بو کې مونږ ویل چې بس سل رنګ چورته وکي ډیر اوی په الحمدلله افغانستان ډیره ښه بزی وکړله ان شاء الله پر تلون کې ګو نورای دینه ښه بزی وکي نو شهزاد خبي ټینګ وکړو مونږ شهزاد ډیر خوشاله
نومی بارلا د خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسېدونکی په الحال په پونه کې بی بی اے وایم لومړی کال مې دی واقعا چې افغانستان خلو وکړه ډېره په زړه پورې لوبه وکړه لوبې نه مو بخي زیات خوند واخیستو خاصتا د شهزاد بیټ مې ډېر زیات خوښ شو چې کومه ما وکتله چې ساوت افریقا سره دوی دومره خلو وکړه واقعا چې زه په دوی باندې اوسېد بار لرم چې په کوم پاتې لوبې چې دي د ویسټ انډیز سره دوی به نور هم لوبې کوي
تاسید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري
له هلمند رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی دی د هغو کسانو نمونه افشاک لري چې د نظام تخریب ته ملا تړلې ده نقیب الله بارکزی لیکلي افغانستان ته د کسول ناراضي چې لیوي خوا پاکستان د افغانستان پر خاوره توپونه اوروي او لبلي خوا تروریستان رالیږي
بصیر هیلمن له کابله تیر لمریز کال خو د امن او اقتصاد له پلوه له ستونزو ډک کال و. هیله ده نوی لمریز کال مو د بریاو کال وي. محمد رسول رسولی له اروزګانه لیکلي د کرکټ له ملي ټیم څخه مې غوښتنه دا ده چې د مسابقې په وخت کې دې ډیر تلوار نه کوي، ځکه ژر اوټ کیږي. اسلام ارمان له خوست نه د جنوبي افریقا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقه ډیره په زړه پورې وه، په راتلونکي کې یې بریاوي غواړو. سپاند له اروزګانه لیکلي په دیراود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دې څنګ ښوونځي لوټ کړي چې دا له علم او انسانیت سره جفا ده. بل اوریدونکي لیکلي ولسمشر دې د بندیانو په باب هم یو فرمان صادر کړي چې بیګناه بندیان خوشي سي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېری رای ګټلې دي. دو نور حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 100 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 90 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې، هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د 2 واره رایه ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبر اعلان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وی، د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایه کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 100 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 2 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېر پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. دریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایو ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تکیه ده بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
په قزاقستان کې مو د پارلماني انتخاباتو په باب راپور واورید. له دې سره د دې خبرې مجلې د راپورونو برخه پای ته ورسیده.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مخفل ځان راو پیژنې؟
ایمانو محمد شفیق دی، دی وردګو دی ولایت یو.
اوس څه کاروبار کوي؟
دلته باغوانی کومه.
څه کوي باغوانی کې؟ څه کار کم کارونه تاسو ته په غاړه دي چې باید وکړي؟
د ګلانو محافظت کول دي، ګلان یې خودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دی.
څو کال کې دا کار مشروع کړی دی؟ په مسلکی ډول مزد کړی ک ماشومتوب نو سره مینه وت څنګه مزد کړی؟
ما پلار باغوانی کار کولو نو کلم چې پلار وپار شو ما د کار ته شروع کړه نو اوس یې زکوم.
څومره موده کیږي؟
څو کال کیږي چې سویډن دفتر کې کار
مخکل دینه چې دلته کار کوي. بل چیرم باغوانی کول څه کار مو کوو؟
نورستان کې مې نرسنګ کوي.
اوس مو څنګه بیا نرسنګي مې پرې خوده راغلی باغوانی خواته؟
هغه وظیفه لګلري و ده، دغه نه ماشم زیات دی، کورته مې نږدې ده.
کومه وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګي چې مو کوله کدي باغوانی کې؟
هغه تم داسې ځای خطرناک او بس د زخمیانو سره ډیر سری کار و. ما ته دومره فرق نشته، راحتي هغه وظیفه و ده، وظیفه و ده، د مجر کوم هغه مجر کوم نو راحتي هغه کې و. یعنی ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تویدو، هغه راحت ځای مو نه په هغه کې لګ راحت و. د کور د مشکلاتو پلار مړ شو، نو ما غوځي په پریکو د ځوتی دلته راغلم
اوس څنګه دلته چې باغوانی کوي کار مو څنګه د راحتي پکې خوشاله ایتي کار نه مو
ها راحتي خوشالي
څومره خوشاله احساس کوي چې شنه ساحه کې ګلان سره مو سره کار ده آیا خوشاله یې ورنه د کار نه مو
ډیر خوشاله من ډیر خوشاله من د خپل ملک خدمات کوم خدمات په خاطر باندې دلته ښه خبره یو خدمات د خپل وطن او بل شمال لګيږي یا خواته تویګو د خدای په فضل له اندغه وظیفین را خوشاله یم
پیداوار مو ماش مو چې درکې کورنۍ ته بسنه کوي ژوند په خطرېږي
یاره په دې ملک خو بسنه نه کوي ځکه چې د قیمتي ده گزاره کوون ما ورستېږي په
د ازادي رادیو دویمه سهارنۍ خبري مجله له ساتار فروغ نه ووري